د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایران په ډلیز توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداري ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږشتمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوی. په افغانستان کې د یو ان سی آر مشر عرفات جمال چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیر خځې چې لکار او تعلیم هم محرومي دي. ایران د اسرایل تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورستر بلې کړي تنګيږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا 14 شوی چې لک تر لګه 2 سرتيري وژل شوی او 9 تنه نور ټپيان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پاوز پر یو موټر بمی 14 شوی چې 2 پوزیان وژلي او 3 یې جوړل کړی دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوزیانو موټر هدف ګرځولای دی. چارواکو ویلي چې لک تر لګه شپږ پوزیان حالته ټپيان شوی دي. پرون سهار وختي هم د میرلی له خدی مارکیټ سره د پوزیانو د غزمه په موټر بمبري دوه شو چې په کلک تر لګه ديار لس پوزیانو وژل شو او د ملکیانو په شمول څلور وسنور جو بل شو. د پاکستان د پوز مشر مارشال عاصم منیر د پوزیانو جنازې ته تللی وو او حالت یې هند تورن کړی چې دغه بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوز دا تورونه بی ځایه بللی دي. د پرونی یو بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې دا ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په سهار په تروت سوشل پانو کې ولیکل په غزا کې تړون وکړی يرغمل شوی کسان بیرته راولي. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یو اونۍ کې اوربان کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوی. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیر شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند د ګټلو ترڅنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوک په ضربو ناک آوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولی هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولی یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ 1100 ورسو او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي چې له هغه هیوادونه وزي قانوني چلن به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بدو ورځو کیسې لید.
دا مهال د ایران هیواد د شارسکا حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکړي نه کارت ته، ټول اخراجي.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت یو ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه پلیت کیږي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې مېرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوي کوي.
کښت کار زعفران زعفران خو بهتر است محصول است که یعنی
د زعفرانو که کاروبار دی او په دې ارزی چې پنګونه پکې وشي خو زموږ خو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بسیار شمیر کې توغندي او ډرون الوتکې وروښتي چې د سر او مال زیان یې اړولی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې ژر تر ژره دی له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له د هیواده د افغان کډوالو د ډلیزې ستنېدلې لړۍ په بېسارې ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یو ان سی آر تازه خبرداری ورکړی چې په پراخ ډول د کډوالو ایستل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له د هیواده د وتلو ضربل اجل ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې و.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووځي. محمد موحدی پرون د جون پاته ویشتمه د ایران په همدان ښار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداری هم ورکړل چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبا اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نه خطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچیار خبرداري ورکړې چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زر افغان کډوال له ایران ایستل شوي. د سازمان د جون پاته ویشتمه په یو اعلان کې ویلي چې د جون په شپږ ویشتمه په یو ورځ شپږ در زر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هېواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیچیار د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د اخوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هرات نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دی وایي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رئیسلو کومه نوې څپه پیل شوې واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چېرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چېرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هیواده د بیا اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په خپل وروستي بیان کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخستنیدن عددي هیواد بحران لا پسې جوړوي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنیو مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 18 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو اعلامیه کې ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړې وه چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکو له دواړو سره یو ډول چلند کوي.
حبیب رحمان سواکم د محل د ایران هیواد د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته. ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلي دي بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو اوس هم ورزو دیته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي خو له دې سره سره یې په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوې ده. خو په کابل کې بیا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده. وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتې دو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوې. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې وشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشټوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړی وو چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 10 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمېنې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار د روان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیون ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
نن د محرم دریمه او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړاندې د عاشورا مراسم پیل شوې دي. په کابل کې شیا مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځې شپې لمانځي وای چې د طالبانو د حکومت لخوا پر یو شمېر محدودیتونه لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په ما هشدار دادن کې نوهای که د تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوهی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دینه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو د لمانځلو پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګیدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دغه راز دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل یې چې په جمعتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جمعتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د تر سره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوی محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکزي او کسانو د ایدو او غوښتنو اړوند ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولې دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادا کړې و چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسم لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمنځونکي سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر 13مې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په 10مه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل، خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمنځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومي وسله والی ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوکراینی چارواکی وایي چې د جګړې له پایله روسي پر دغه هیواد بې ساري لوی حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې وروښتلې. دا چې زیانونه څومره دي سفي الله ستانګزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې له پایله رئیس د روسي تر ټولو لوی هوائي حمله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په ټولنیزو شبکو کې لیکلي. تقریبا ټول شپه په اوکراین کې د هوائي بریدونو خبرتیاوي خبرې دي. 400 ډرونونه د اوکراین په اسمان کې اوچې ډېرې روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. شپې ته بیلابیل توغندیا مشتل شوي. د اوکراین هوائي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 240 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوائي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا ورستۍ حمله د 2022 کال له فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه ارغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین گاونډي هیوادونو هم بیا ځان چمتو کړي. لدی ډلې د پولند پاوز د جون پر 9 ویل د بریډ پولند او متحده هیوادونو واڅول چې د پولند هوایي اړیم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوزي الوتکې اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیز کې د لکتر لګښ پګو سیمو څخه د تلفات او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیز کې د لیویف او ایوانو فرانکوسک په جنوب کې میکالایف، په جنوب ختیځ کې دا پروژه او په مرکزی اوکراین کې پولتا وه هغه سیمې دي چې بیګا په نخښه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تر دغه بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحدونو غا کړی چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامدار ملاتړ وکړي. پر اوکراین د غلوی برید هغه هڅیام کمرنګ کړی چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ایمرجنسی په نوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره هم‌حاله د غیر ساري ناروغیو شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیايي خدماتو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه هم لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام په ډېر زیات دي. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولای نو بنا ان موږ د ستونزو سره مخ یو.
د هرات ولایت د کرخول سوالي د قرقل سیمه اوسیدونکو یو سکلن نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په ګڼو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډېر د بیلابیلو ناروغیو درلودونکو په ځنګړی ډول امیندوارو مېرمنو ژوند له ګواخ سره مخ کوي.
زیات نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میکنه ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دل در دیره کورنی اوسیگی خوبی وزله دی او روغتی خدمتونو تا لازرسه نلری. قرقل سیمه که خوخزی و ماشومان روغتی مرکزونو تا دیر ارتیا لری تو دستی پیخی هم شوی چه دو منتوار خوزو ماشومان مر شوی او دوی هم بد وضعیت ترسیده لیدی.
دا افغانان دستی وقت روغتی مراقبتونو خدمتونو او آسانتیا و تدن لازرسی شکایتونه کوی چه دا امرجنسی پنوم یو نړیوال بنسټ هم پخپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي ډیری خلک د لسیزو جګړو لامل له ویجړسوي روغتیايي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسي ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویب پاڼه هم خبره کړي زیاته کړي چې د هیواد کې د جګړو لپاره تر رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدماتو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې له لسیزو پنګونی وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدماتو زیربناوي د دې جوګانې دي چې خلکو ته لپیخو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېریدو اړتیاوي پوره کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په پای کې راځو ته چې یو شمیر افغان میرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو خځو ته د کار زمينه برابر کړې او لدې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه برابروي دغه خځې وای چې چیرته له دوی نه محدودیتونه لري شي نو به کولای شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه
د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو سوداګر ملیحا شمس سوچي د نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي د ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو وینجونو په بیلابلو برخو کې محدودیتونه لګیدلې دا کار د ډیرای خزو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی زیاته کړه
حالت کې خانوما بیکارن و خونه نشینن زعفران خیلی کار خوبیه
په دست یاد که چه از خسی پا کرونو نستی دی ده زعفران و کار ورطه دیر خده دی برخه که ورطه ده کار زمینه برابری دی مکسا کل ده زعفران و ده فصل پر محل په دو میاشتو که تر یو زرو دریس و شپک دیش خزینه کار کون که لرلی او ده کال نور وقت که تر ولز ده میناری نو خزینه کار کرانی او بزکرانی لرو خود یو ورځو کې هر ورځ تر دوه لسو خزی و زعفران ناته پروسس کوي
دا وایي ډیری دا خزی چې ورسره کار کوي د خپل کورنۍ او نفقه ګټونکو او سرپرستانې دي ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نور خزو ته د پراخ کاري زمینې برابرولو لامل په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړای دی د هرات ولایت بل اوسیدونکو نسیمه ابراهیمی هم چې لنګدې څلورو کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګری په برخه کې کار کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې خزی او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 خزی چې ډیری کلیوالي دي کار کوي خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است مسئولی است که یعنی واقعا ارزش ازیره داره که کار باشه به خاطر از شوه من تا کار در قسمت کاروبار مود محدودیت یا خیلی زیاد شده
ده زعفران نوخه کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه بکیوشی خوز مو خوزو ده کار پر اولندی محدودیت و نزیاد دی او ارز پا ارز دیری گی نندر تو نون تند غوختل گی گی اجازه نره کول گی گی نری نو خزینه پیریدون کی جلا کی گی رحنه و نندر تو نون تا هم نبلل کی گو بازار کی اجازه نره کول کی گی چه پلورنزی و دکانون جور کرو مګرتیا لرو چې لنکتې پیریدونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لري څوک پاور نشي کولای
دا خزیرې طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان خزو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګري برخه کې د پرې لګول سمې محدودیتونه لري کړي د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې خزو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي ته نورو کلونو په پرتله سکل 1.5 زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي د دې ټولنې مرستيال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي رادیو ته وویل
امسال کښت په سات اولی قرار دره از نظر کیفیت چون کښت روش پیدا کړه
سکل تختونه د کیفیت تعلق په عالی کې چدي دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران خروزل کیږي لزعفرانو خصاتنه کوي نو کیفیت او وده یې ډیره حقیقي دا محل په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي له دولت هم غوښتنه ده چې هدا خپل مقتدی د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپل پیسې ترلاسه کړئ شو
ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې نوي سلنه کار خزي کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې خلاستروړنی هم لري د افغانستان د زعفران کارانو ټولنې د معلوماتو مخې تیر کال د ټول افغانستانه پنځه دیرش ټنه زعفران راټول شوي وو او سږکال اټکل کېږي چې له پنځه څلوېښت تر پنځوسو ټنو راټول شي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د یو کیلو زعفرانو بیه پنځه نوي زره افغانیو او د یو ګرام بیا پنځه نوي افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کېږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا لسو ولایتونو کې کښت کېږي، خو د دې بوټي ډېره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بستهبندي کېږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د بلجیم مزا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یوه لاره ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio